امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونې مهم سرټکی. افغانستان کې باران او سیلابونه او پاکستان کې نه څلوېخ کسان وژلي. د افغانستان او پاکستان ته په تورخم لاره د بی اسناد تلونکو ناروغانو تګ بند شوی دی. د افغانستان غاړې ته ګڼ شمېر مریضان چې پاکستان ته د علاج لپاره تک واړي سار پاتې دي. د پاکستان پوز دا وکړی چې تیره ورځ یې له افغانستانه د شمالي وزیرستان له لارې ور اوریدونکي وترهګر وژلي، او نن په ډیره اسماعیل خان کې په یوې وروستۍ پیښه کې د کسټم محکمې په کارکوونکو برید کې د مرګ ژوبلې ریپورټونه مخې ته راغلي. قطر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ خپل منځګړتوب ته بیا کتنه کوي. بلورتا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ د اوکراین او اسرائیل لپاره د لا زیاتو نظامی مرستو او په غزه کې د فلسطینیانو لپاره د بشری مرستو د خپل ملاتړ غږ کړي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ستړي مشهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته ډیوی په خبری خپرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانا منزا شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2024 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خپرونه کې ګڼ شمېر نړیوال او سیمه ییز رپورټونه لرو چې ساسره به وار په وار شریکو. هیله لرو چې د خپرونې تر پایه را سره مل پاتې لکه څنګه چې تاسو په سټوکو کې واوریدل، لومړی زو د افغانستان او پاکستان د بارانونو ورختونو ولوري ته چې په ګڼ شمېر کې خلک وژل دي او ډیر زیانونه هم اړولې دي. اول زو د بلوچستان صوبې ولوري ته، او د خپل خبریال او همکار حفیظ الله ستوري شیرانی څخه حال اخلو. سړی مشه په خیر راغلی حفیظ شیرانی صاحب.
په خیرونه
شیرانی صاحب، وروستی خبرونه وایي چې بارانونو هلته په بلوچستان صوبې کې هم ګڼ شمېر خلک وژلي دي، زیانونه وختي دي، که وروستی حال یې تاسو د لیدونکو سره شریکوي.
بلی، دمګړې چې کوم خبرونه او رپورټونه را روان دي، د بلوچستان پښتون میشتي سیمې چمن څخه را روان دي چې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا نن د پنځ شنبه په ورځ کوم باران شروع شوی وو. له غرمې څخه له دای باران څخه د کورونو د نړیدلو او د سیلابونو یا د اوبو د نیزونو د راتلو له کبله څخه تر اوسه پورې اووه تنه مړه شوي دي. وایي چې په دغو مړو کې پنځه زنانې دي او دوه ماشومان دي. یوه پیښه اوبو موټر وړی و چې درې زنانې پکښې وي او دوه ماشومانو، او بله پیښه بیا کورونو چتونه نړیدلي وو چې لغه څخه دوی زنانې چې دي هغه مړې شوي دي. تر اوسه پورې د اتو لسو کسانو د ټپیانو خبرونه هم را روان دي. په سیمه کې په چمن کې په خاصه دا وخت د باران د اورېدو له کبله هلته انټرنیټي شبکه چې ده هغه ماتله ده، او د دې تر څنګ د بجلۍ او د نورو مواصلاتو چې کومې لارې دي هغه هم سامینی دی خلک له مشکل سره مخ دي.
څومره مالی تاوانونه او ځاني تاوانونه په ګرد پاکستان کې رسیدلی دي، او د موسمیاتو محکمه څه وایي د دغو ورختونو په اړه؟
د بلوچستان په اړه کوي تر اوسه پورې په تیرو درو ورځو کې دا د چمن له اوسنۍ تازه پیښو سره د مړو شمېر شپږ سو ته رسیږي. تر دې وړاندې نه تنه په تیرو دوو ورځو کې د محکمه پی ډی ایم ای یا د آفتونو پر وخت مرستندوی ادارې د چارواکو په وینا چې د دوو شمېر نه تنه وو، او نن چې دا پیښه وشوه دا شپږ سو ته ورسېده. په ټول بلوچستان کې شاوخوا تر شپږ زیاته زمینه داسې دي چې هغه خیبر د گوادر او نوشکی او د دې ترڅنګ پسنی او دغه سی بیا کوټه چمن لورلای ژوب شیرانی په 25 شاوخوا ځلو کې بارانونه وری چې تر اوسه پوری ته چارواکو په وینا تر 500 زیاته کورونه اغیزمن کړی دي. سلته نږدې کورونه داسې دي چې هغه په پوره توګه نړیدلې دي، او د دې ترڅنګ د مالی زیان کوم ریپورت تر اوسه په پوره توګه نه دی را رسیدلې. ولی چې د چارواکو په وینا دوی تر اوسه د مرستې په حالت کې دي، او چې کوم تاوانونه سوي دي، مالی زیان ورشته دي، د غي د ریپورت د تیارولو وخت ورته ملاو شوی نه دي. ولی چې په بلوچستان کې تیرو څو ورځو څخه، یعنی اول بارانونو ورښت چې کوم هغه له 12 اپریل څخه پیل شو تر 14 اپریل پورې چې په گوادر په پسنیو په دې سیمو کې ډیر زیات تاوانونه پیښ کړي، یعنی اوږد لاندو سیمو ته ولاړې د خلکو کورونه زیات اغیزمن کړ. خو چې له 14 اپریل څخه دوی ورځې وړاندې څخه کم باران شروع شوی دی، محکمه موسمیات چارواکو په وینا چې تا به دا به تر 20 اپریل پورې په بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اوري. بله، دا به دلته تر دغه یادې مودې پورې اوري. د انساني زیان تر څنګ مالی زیان هم ډېر زیات رسولی دی. لارې ډېرې خرابې کړې دي او بجلی، انټرنیټ او دې ته هم ډېر زیان رسولی دی. د محکمه پیډمي د چارواکو په وینا چې دوی مرستندوی ټیمونه اغېزمنو سیمو ته لېږلي دي، خو اول خلک ژغورل د دوی موخه اولنۍ هغه دا ده، او دویم هغه به بیا پړاو دا وي چې دوی به د خلکو د خوراک، د څښاک او د دغې مرستم کوي. خوای چې هغه ورسره دا کارم کوي.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب چې تازه حال مو دلیدونکو سر شریکو تاسو ته خې چاره غواړم.
مننه تاسو
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو په پاکستان کې د تازه بارانونو حال او واورېدو چې دغه لړۍ دوام لري، او د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې دغه ورښتونه به تر 27 د اپریل پورې دوام ومومي. نور تازه حال یې راځي چې په دغه ریپورت کې چې عثمان خان تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو او واورو.
خیبر پختونخوا کې د افتونو په وخت مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وای تر اوسه پوری ټوله صوبه کې 3 کسان مړه او 46 جوبل شوی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وای پختونخوا کې د تازه بارانونو پر مهال د صوبې غریز سمو کې د توپانی بارانونو لامل د غرونو رالوېدو او سیلابونو راتلو اندېښنه ده.
ولسم تاریخ د شپې نه واخلا تر د 27 تاریخ رسیبه په خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو کې به ځای په ځای باران کیږي. په دوغو کې ډی ای خان نه واخلا تر چترال لسی سونه سیمه چې دی په ټولو کې به باران کیږي، او په ځنه علاقو کې خصوصا بالای خیبر پختونخوا چې دی په هغه کې په ځنه ځایونو کې د تیز باران امکان هم شته. او په دې باره کې موږ دا وایو چې را خصوصا کم چې د 27 او د 26 تاریخ په منځ کې د تیز باران، د جکړو او د بجلی د برېښنا هم امکان شته.
د پی ډی ایم ای چارواکي وایي د زیاتو بارانونو له سببه د خیبر پختونخوا شپږ ضلعو کې نقصانات ریپورت شوي، او په نتیجه کې 1902 کورونو ته زیان رسیدلی دی چې پکې 306 ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوي. د صوبې لری پرتو ضلعو کوس چترال، بر چترال، کوستان او سوات ځینې سیمو کې اوس هم په بعضې علاقو کې سړکونه سیلابي اوبو وړي دي، او عام اولس ته په تګ راتګ کې ستونزې ورپېښې دي. خو حکومتي چارواکي وایي د لارو بیرتا کولا وخلو د پاره هلی زلی دوام لري. خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 چارواکي وای د بارانونو تازه سپې د پاره تیاری نیولې دي او ټول عملی بیدار ده.
الحمدلله چې موږ ټول اپریشن اکټیویټی اسکیم تاسو ته مخته پته ده چې څنګه موږ ټول ریسکیورز بیزی دي او سموسان اکوپمنټس دي هغه الحمدلله اکټیو ان اپریشنلی. نسره هیوی ډی واټرنګ پمپس هم موږ کړی دي، د کوم پورټیبل ډی واټرنګ پمپس چې هغه تاسو ته پته ده بیسمنټس کې یا کورن توبلاړي شي نو هغه د پاره موږ دا یوټیلایز کوو.
د پی ڈی ایم ای لخوا پر راتلونکو ورځو کې د بارانونو د یوازنی اټکل نه دی. د افتونو کمی اداري ان ڈی ایم ای هم د بارانونو د رواني لړۍ پستا د 23 او 28 اپریل ترمنځ د نورو سختو بارانونو اټکل ورکړي. د دې ترڅنګ پی ڈی ایم ای د صوبې 9 ضلعو کې د واورو غټونو یا ګلیشرز ماتېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دیر، چترال، کوستان، سوات او مانسيري ترڅنګ کورمکي سیلابونه راتللې شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زو د سیمه ولور ته د افغانستان او پاکستان ته د تورخم د لاري د بي اسناد او تلونکو ناروغانو تګ د محل بن شوی دی او د افغانستان غاړي ته ګن شمیر مریضان چې پاکستان ته د علاج لپاره تګ غواړي هغه یلته ایثار پاتې شو دي. په دې اړوند تفصيل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار او د ډي وي خبريال فرید شنواري چې هلته د خلکو سره هم غږیدل او تاسو ته پاره ورستي حال راوند کړی دی.
په تورخم کې حکومتي چارواکو ویلي تیرو دوه ورځو نه د افغانستان او پاکستان ته د سختو ناروغو سره مخ افغانان نه دي را داخل شوی. چارواکي وایي د اف سی زواک سرتیرو افغان طالبانو ته دوه ورځې وړاندې ویلي چې یوازې لسونه تر 200 پورې سخت ناروغان چې اسناد نه لري ورته به پاکستان ته راوختو اجازه ورکوي او نور دی په قانوني ویزا را داخليږي. افغانان وایي د پرون راهسي ناروغان پاکستان ته راوختو پتما په پوله ولاړ دي.
ډیر ډیر سخت دی سرجی، مریضان هم د خزم او سړیم او ماشومان هم ټول بس د غزیاتو چا سره شویزي خو به دی ګټ را ته چا سره ویزي نه بس عمل ته ایثارونه زګه چې بس ویزي چې مالو هغه شنو بس هر سبه خوش ټیک شي. یاره مریضان خو ډیر دی زګه چې بس چا سره پاسپورت شته چا سره نشته ویزي نشته به دا مشکل دی. دا لیکن مریضان خو دومره مریضان اوس هم لا ډیر چا خو اوس هم دا د درې چپرکټ کې را مخکې کړی ته په علم بس ډیر مشکل زګه چې مشکل زګه دی چې په دې ګټ پر نشرازین او ډیر مشکل دی.
په تورخم کې د افغان طالبانو کمیسار حاجی حکمت وی او وی ډی وته ویلي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې به اسناده ناروغان دی پاکستان ته نه را داخليږي. په تورخم دروازه د 1300 کلونو راهسي له افغانستانه پاکستان ته را داخلي دوه لپاره ویزا لازمی شوی خو ناروغان به وزي او افغان ډرایورانو ته اجازه ورکړی شوی و چې د ویزه بغیر پاکستان ته راتلای شي. افغانان وایي باید ټول سخت ناروغانو د پاکستان ته راوختو اجازه ورکړی شي ولې چې په افغانستان کې صحت سہولتونو کمای دی.
دا خو ډیر زیات مشکل دی. مخکې به لکه د کوم کلینیک نه یو پرچه ورکړه پاغه به را پریخدل اوس هغه ناروغان چې کوم دی هغه سیریس دی هغه لکه اوس ډیر مشکل کې دی هغه نه را پریدین کوشش دی وشي موږ د دې چاتو افسران نه دا غواړو چې موږ ته د مریضانو لپاره مشکل آسان شي او د مریضانو لکه ډیر تکلیف دی چې مریضان یې ډیر لکه سیری سي نو موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مهرباني دی وشي موږ سره دې لږ اسانی وشي.
افغانستان د کلونو راهسې په تورخم پوله په اولنې ورځو کې تر سلو پورې سختو ناروغیو سره مخ تنان به اسناد پاکستان ته وختل بیا سلويختو ناتر 15 سلويختو پورې او اوس فقط لسو ناتر 200 پورې ناروغانو ته وختو اجازه ورکړل شوې ده. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، تورخم.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د ډي وي خبري خبرونه ګوري او دغه خبرونه کې به تاسو سره د پاکستان، افغانستان، د سیمې او نړۍ حال شریکو. هله لرو چې تر پای را سره مل پاتې شي. دا مهال غواړو یو اقتصادي موضوع ولورته ولارد شو چې دلته په واشنگتن کې د نړیوال مالی ادارې IMF او نړیوال بانک ګډه کلنۍ غونډه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د IMF مشر کریستیلینا جارج جو نن ویلی چې نړیوال اقتصاد د سود د لوړې کچې او په اوکرين او غزه کې د جګړو باوجود پرمختګ خودلې دي خو اندېښنې هم خودلې دي. زموږ همکار نفیس ټکر صاحب د مهال زموږ سره د IMF د ودانۍ څخه ملګری شوی دی. ستړي مشي ټکر صاحب په خیر راغلی.
ستړي مشي منځه او پتون کو ریدم کو ته هم په خیر راغله
مننه ټاکر صاحب ک لومړی تاسو چې د غندېخني څلی دا اوس چې موږ ذکر وک
ګور نن هغه یو خبرې کړې و کرستلینا جارجیو او هغه دا خبره وکړه چې را د نړیوال اقتصاد چې کم دی له 2 د اکتوبر د اټکل نه خښوي اکتوبر کې دوی ویل چې دا به 2.9% پر رفتار باندې روان وي خدا اوس چې کم دی بیا کم اټکلونه کړی دي نه هغه نسبتا خښوي 3.2 خو دا غي اندښنې ورسره شته او هغه دایره چې یو خو د قرضونو پیټ ډیر شوی دی ډیر هوادونه چې دی هغه قرضونو لور ته ځي قرضونه یا پورونه اخلي او هغه پیټ اوس دومره ډیر شوی دی ډیر هوادونه د پاره چې هغه په تکلیف کې دي او خپل پورونه واپس ورکول نه شي او کو ورکي نه د آمدن یعنی ممکن د پاکستان مثال واخلو د آی ایم ایف د اټکل تر مخه پاکستان بلکا د خپل ګټي وټي 50% پورې پیسې پر اتلونکو سو کلونه کې هغه په قرضونو او په قرضونو باندې په پور باندې چې کوم سود دی راغی په بیرته ورکول کې ورکول کیږي نه دا یو لوی اندخ نه ده دوی مخکې دا هغه دار چې ګرانی زیاته شوې ده گرانی پزینه هوادونه کې امریکا یا نور چې کوم پرمختللي هوادونه دي هغه کې د مخکې په نسبت باندې حکم شوی دا کوم چې په 2020م یا 2022م کې و خو په ډیرو نور هوادونه کې د هغه دا فکر د چې گرانی اوس هم زت شروع کړي دي او هغه شانت نه کمیږي دریم خبردار چې په ټول هوادونه کې په یعنی په ټول نړۍ کې پروډکټیویټی یا پیداوار چې څه ته وایي د شیانو جوړول اغه که په زراعت کې دی او په فابریکو کې جوړیږي یعنی که زری حاصلات دي او کنه د فابریکو جوړ شاندي اغه کم شوی دی سلور په خبره اغه وی چیرې د زاړو مرخلک ډیر دي او ځوانان کم دي نو داغه د وجه نه هم اقتصاد چکم دی اغه سلو دی په ورو دی او د 2009 تر 2019 پورې نړیوال اقتصاد 3.3% پر رفتار روان وو اوس اغیزه تر رسیدو کې به دوی ته ډیر وخت لګي
نفیس ابن ایم ایف بیا حکومتونه څه سپارښتنې لري چې دغه کوم پورونه چې دي د هرا کم شي او یا ګرانی را کم شي
ګور یو خو اغه اغه دا وایي چې د کار کولو خلک یعنی کارګران او ټیکنالوژي دا په کار د چې دا یو بل سره روان شي په ډیرو هوادونو کې د وبا په دی روزه کې او دا غي نرسته چې کم وخت نه په ډیرو اقتصادونو کې یعنی د هوادونو په اقتصادونو کې هغه کار نه دی شوی چې کارګر او ټیکنالوژي یو بل سره اوتړل شي ټیکنالوژي مخکې تل د پزینو ځنی کې کارګران رسته پاتې شوی دي نه دا یو غټه مسله ده بل خبره هغه یو بل سپارښتنه ټولو په ټولو هوادونو ته خاص کر امریکای ته ویل دي چې دوی د سود کچ چکم دا هغه د نه کموي که تاسو پام کړئ دلته په امریکا کې سخت کال دا خبره شروع شوې دي پر لپسې د سود کچ ډیر لوړه ده نو دا سه پام کېد چې د امریکای چکم مرکزی بانک یا فدرل ریزرو چ ورته وي هغه به د سود کچ کموي خو دا وایي چې سود کچ د لانه کموي ځکه چې ګرانی لا اوس عمل تکې ده نه پکار د چې د سود کچ دا دوانه په سر تړلې چې د سود کچ کله ډیر وي نه ګرانی کموي او چې ګرانی ډیریږي نه د سود کچ چې رسوت کا چې بروي نگرانی ور سره کمیږي نو چې ترسو اغه دا غي مخنین ول شي نو په کار چې اغه د سود کا چې د غشن لړوي او درې خبره او ماغه د چې را ځوانان یا خزه دا چې په کارونه کې نه راغلي نو امکان د چې پرمختګ غشن ته ونشي او د امریکای مثال ورکړي چې امریکا کې اقتصاد په مخ کې تل دی یا زیر روان دی نو وجمدار چې دلته کې کډوال ډیر زیات راځي نو اغه د لیبر مارکیټ یا د کارګرانو چې کوم بازار دی اغه ته نوې لاسونه پلاس په پلاس ورزي او د غشن اقتصاد په مخ کې روان دی
نفیس دغه کلنی غونډه ته چې تاسو ولته ورغلی او پوخخې کوي د پاکستان هیات هم راغلی دی دوی خبرې کوم لوري ته روان دي
دوی خو دلته چې پاکستان د خزانه وزیر اغه دلته راغلی دی د پرون نه تر د سبا پورې بر دوی د آی ایم ایف او د نړیوال بانک یا ورلد بانک سره خبرې وی او دوی چې کوم پرونم خبرې کړې دي خو دا غي ته هم لا شم خو سو شی به مخ کې د منځنی ختیس او د منځنی آسیا لپاره د آی ایم ایف چې څوک مشر دی جهاد حضور اغه هم یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کول نو اغه د پاکستان پاک له دوه ویل چې آی ایم ایف غواړي چې د پاکستان سره مدد وکړي خو چې دې ځل لبا د دوی زور په دې خبره وی چې پاکستان سمره اصلاحات کې اقتصادي ډګر کې او اصلاحات د دې ذکر پرون هم د محمد اورنګزیب د خزانه وزیر د هغه او ورسره د ائی ایم ایف او د ورلد بینک د مشرانو چې کوم خبري شوې دي نه په هغه کې په دې خبرو زور دي چې پاکستان دی د مالیو ټولولو چې دا کم جال د نورو مغزوي یو دا خبره کوي دویمه دا خبره کوي چې کوم ادارې چې هغه د حکومت لاس کې دي او په تاوان کې روان دي لکه پاکستان ایرلاینز یا یمن چې مشهور دي دغه شان پاکستان سټیل ملز دغه شان نور ډېر ادارې چې هغه په تاوان کې روان دي نو غواړي چې دا شخصي کې بس دا شخصي خلکو ته ورکی درېمه خبره چې دوی زور دی په هغه دار چې را دا شخصي سېکټر یعنی عام خلک چې هغه ترې موقع ورکړي چې په مخ کې لاړ شي که تاسو تاسو پام کړی وي په پاکستان کې ډېر داسې شان دي چې هغه پاکستان د پوسټر لاندې دي یا هغه ته هغه سنتیا وشته خو عام خلکو ته هغه سنتیا و نشته نه ائی ایم ایف په دې خبره باندې زور کوي او بل خبره چې کې انرژي سېکټر یعنی دا بجلی دا ګیس دا نور شان چې سمره دي په دې کې هغه غواړي چې را دې کې اصلاحات راولي اصلاحات دا سړي چې اوس هم د ائی ایم ایف په نظر باندې دا شان پاکستان کې ارزان دي نو ډېر امکان دار چې کو پاکستان غواړي چې نور پیسې د ائی ایم ایف نه واخلي نو په دغه اصلاحات باندې به خامخا دوی او معاملې کې د ائی ایم ایف او ورلد بینک سره نه الو په مخ کې دي او پاکستان تاسو ول چې رسو غواړي ناغه دا غواړي چې دوی خو دا چې کوم اوسنې تړونې د ائی ایم ایف سره دی اغا د 3 بلیون ډالر دی پای کې 1.1 بلیون ډالر اوسم پاتې دي یعنی 1.1 مليون ډالر دا غستل غواړي پاګې کې موافقه ته رسیدل امکان چې ډېر زر د اعلان موشي او بل خبره چې د څنګه چې د پاکستان خپل د مالی وزیر ویلي دی اغه و چې دوی غواړي چې د ډېری مودې او ډېر قرض واخلي او د اغه لاداس معلوم شمیر نشته خو د اتو یا د شپږو بلیون ډالر پورې خبره کیږي چې پاکستان دومره غواړي چې دا واخلي
ډیره زیاته مننه نفیس ټکر صاحب چې تاسو راغلی زموږ سره مال شو او د لیدونکو سره مو دغه ټول تازه معلومات شریک کړل
ډیره مننه
ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري په خبرونه کې د یو بل مهمه موضوع ولوري ته ځو چې قطر وايي د اسرائیل او حماس ترمنځ خپل منځګړتوب ته بیا کتنه کوي په دې اړوند موږ سره د کانګرس د ودانۍ لمخې په خبرونه کې ملګری شوې دی زموږ همکار بیروز خان صاحب غوي ترکلې وایو سړی مشي په خیر اغلی بیروز خان صاحب
مننه
بیروز خان صاحب د قطر د دې خبرې نه مطلب څه دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ خپل منځګړتوب رول طبيعت نه کوي
نو د قطر چې کوم بیان راغلی دی سرکاري او هغه د داوی چې را زمون چې کوم منځګړتوب رول دی نو دا د خلکو د دین یعنی غلطه ګټه پورته کړي او د بیا ندی ویل چې دا غلطه ګټه ته چا پورته کړي خو دی و چې مونږ د منځګړتوب چې دا کمرول دی د تمنګ بیا کتنه کو او لکه د تروسه چې څه دوی کړی دي نو خوشاله تین دي نه د اسرائیل نو مغسته دي نه د بلچانو مغسته نه د حماس ذکر کړی چې ګټه ناجایزه ګټه تی چا پورته کړی په سرنګ کې تی پورته کړی دي خو بیا د دې سره سره دا هم ویل دي چې کم د بشری مرستې روانې دي غزا ته نو د دې کنټرول چې کوم دی یا د دې استعمال چې کوم دی دام د ذاتی ګټو یا سیاسي ګټو لپاره دا استعماليږي او زیاتره لارې چې کوم دین او هغه د اسرائیل په هغه کې دي د اسرائیل هغه ته د خلاصېدو زیاتره اجازه هم د التنور کوي خو دی بیا هم په دې اړه باندې نوم نه دی اخستل او نور تفصيل هم مختلفه نه دی راغلي خو د دی بشری مرستو ذکر یې پکې کړی دی.
بیروس دا مهال د امریکای په سیاست کې هم ډیر سر روان دي، خو کرا شو دی مسلې ولورته چې ولسمشر جو بایدن په روسي کې یو ور بیا د اسرائیل سره او د یوکرين سره د نظامی مرستو ذکر کړی دی، او دا همدارز د بشر دوستانه مرستو ذکر یې د فلسطین او بیا په غزه کې چې کوم خلک ورته اړتیا لري د دې هم کړی. کله غونډې د دې تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ چې دا به کومې مرستې وي، څنګه مرستې به وي؟
هغه تمرستې چې کوم دي د دې دواړو سره، یو خو د اوکرين سره او د غیر سره نظامی مرستې، یعنی چې کوم پوزي مرستې دي او د غیر لپاره وسله جوړول دي دلته په امریکا کې، او د غیر لپاره چې کوم بجټ ته په هغه باندې په ایوان کې دننه اغشته اختلافونه پېمشته. د ریپابلیکن ګوند یو شندریز دی، د ډیموکراتس دی د غیر بل شندریز دی. خود ولسمشر چې دی جو بایدن هغه هم په دې ټینګار کوي چې کچری د په اوکرين کې نړۍ غواړي، امریکا غواړي چې د روس پشاکی او د اوکرين خلک دغه جنگ وګټي، نو په کار د شي نړۍ ورسره په هر لحاظ باندې ودرېږي، کاغه نظامی برستي کې دغه نور مالیم رستي او په هر کچ باندې وي چې دغه مرستي اغه ته ورسول شي چې د اوکرين د ازادې خلک چې کوم د ایره پر جنگيږي، یعنی دغه سره نړۍ ودرېږي. د دې سره سره بیا جو بایدن د اسرائیل لپاره وسلې، دغه لپاره بجټ غواړي، او د دې سپیسیفیکیشن لا شوه نه دی چې څومره ټوټل بجټ به منځوريږي. خو سپیکر دا ویلی دی جانسن چې دا 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 دوه، یعنی د اسرائیل او د اوکرين سره سره یو بیل به په دې هم راوړي چې دغه آداب بیل بیل بیلونه وي. د امریکا چې کوم د خارجه پالیسی دا هغه سره تړلی چې کوم خرچي دي، د سره چې کوم حلې زلې دي، دا هغه د پاره به یو بل راوړي. دغه سیبه د مکسیکو سره چې کوم د پولا د امریکا پولا دا دغه کوم ضرورتونه دي، نو د دې کې هغه ولې چې ټوټل به موږ 15 بلیونه راوړو په بل بل هغه کې دغه تروسه، او کېدل شي سبا نه بل ورځ د خالی پر ورځ د دې په وخت ماخام په دې باندې ووټ وشي. د ریپابلیکن ګوند یو دو غړو په دې باندې خپل دغه ناخوخي سرګند کړی دی چې اوکرين ته کوم مرستي ورکول کیږي د دې باندې شي، د دې په خپل ملک کې ولګي، او تر دې هدا په یو تن چې کوم دی هغه ور کړی دی د جورجیا نه چې کوم کړی دی د ریپابلیکن، هغه وی چې یعنی درکای ور کړی دی چې موږ د سپیکر خلاف چې دی یو ووټ کو او موږ سپیکر د دې اوردن لري کو. خو د سی ښکاری چې د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې سره موافقه وشي او سدي موافقه تر رسیدلی.
ډیره زیاته مننه بیروس خان صاحب، تاسو ښه شی به غوړو.
مننه سره تاسو.
خوګو او ریډونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
بیا هم زو د اسرائیل او غزه ولوري ته چې اسرائیل په غزه کې د حماس او په لبنان کې د حزب الله خلاف بریدونه کړی دي. حزب الله ویلي دی چې په اسرائیل یې میزایلی بریدونه کې یو شمیر کسان ژوبل کړی دي. بل خو د جی 7 یا د وشتمنو هیوادونو تنظیم په اسرائیل د بریدونو پر سر په ایران د بندیزونو غا کړی، او ویلي دی چې منځنی ختیځ د سیمایز جنگ په څنډ ولاړه ده. په دې اړه تفصیل تاسو ارباب محمود علی په دغه ریپورت کې راغونډ کړی دی.
په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریدونو او بیا په غزا کې د اسرائیل د عملیاتو سره سم د اسرائیل او لبنان ترمنځ هم دزې سیوا شوې دي. اسرائیل ویلي دی چې د چاشمبه په ورځ حزب الله په شمالي اسرائیل کې د ډرونز او میزایلو په بریدونو کې 14 پوزیشن ژوبل کړی دي. حزب الله ویلي دی چې د خپلو وسله والو د وژلو په بدل کې د اسرائیل پوزي مرکز په نښه کړی دی. اسرائیل وای د حزب الله د بریدونو په جواب کې د وسلوال ډلې یو شمیر ځایونه او وسلوال په نخ کړی دي، او یو ویډیو یې هم شریک کړی دا. خو رائټرز خبري ادارې د زیږی پخله نه دی کړی. لبنان کې حزب الله او په فلسطین کې د حماس په ګډون نورې ډلې ایران پلوه تندروا ډلې بلل کیږي.
Iran has backed a number of groups including Hamas.
Iran da Hamas aw da Hamas farang da noro dalo saramrasti kawi. Iran da wina tarhada la dui saramrasti na kawi balki da go dalo ta chi pa sima ki da amniyat la para khatra jode dai si la dui sara da alat umrasti ham kawi.
په شام کې د ایران په کونسلګری د اسرائیل د برید په ځواب کې ایران په 14 اپریل په اسرائیل د ډرون او میزایل بریدونه کړي وو او ویلي وو دغه بریدونه اسرائیل او د اسرائیل ملګرو ته د خودنې لپاره وو او په آینده کې یې د اسرائیل څه قسمه برید په ځواب کې د لا نورو زیاتو سختو بریدونو خبرداری کړې. اسرائیل وایي د امریکې، برطانیې، اردن او نورو ائتلافیانو په مرسته یې نږدې سل په سله دغه توغندي په لاره کې تباه کړي وو. اسرائیل وایي چې دوی به د خپل دفاع لپاره هر لازمي کام پورته کوي. امریکا د یورپ او یو شمېر ملکونو مشرانو د اسرائیل غوښتي په ایران د بدونو ناټډ وکړي ځکه یره ده دا جنگ نور هم پراخ شي.
We have to ask Israel for a restraint answer.
مونږ د ایران بریدونو ته د جواب ویلو پاړه د اسرائیل نه بعد زغم غوښتنه کوو. مونږ دا نشو زیاتولې زبو بالغه نه کول غواړم، خو مونږ په منځني ختیځ کې د یو سیمهیز جنگ په سنډه ولاړیو.
زه شرون کې وای نه غنی د اسرائیل په ایران بریدونو سره به په غزا کې د اسرائیل جنگ په سیمهیز جنگ کې بدل شي. بل دا چې ایران د غزا د شخړې سره تړلې ده. په اني حال په غزا کې د اسرائیل عملیات دوام لري. د غزا د صحت وزارت تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې د 130,000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې زیات شمېر پکې د ښځو او ماشومانو ده. ملګری ملتونو او یو شمېر ادارو غدي د غزا ولست د لوګي سره مخ دي. په امریکا او اسرائیل وای غزا ته بشري مرستې سیوا کړی شوې دي.
زه سوایم قسم چې موږ ډېر ستړي شوي یو. څه چې روان دي دا شرم دی. دا څوک چې وژل شوي دي د دوی قصور سو. دوی باید موږ سره د شفقت او رحم سلوک وکړي. ډېر شوا موږ ختمیږو. نور زموږ د برداشت نه بهر خبره ده. موږ ته نږدې ټول خلک شر شوی دی و صفاتی دی چا د پاره ژوند کو د چا د پاره.
فلسطین دا وخت د ملګرو ملتونو غړی نه دی. تمه ده چې نن امنیتی شورا فلسطین ته د غړیتوب ورکولو لپاره په درخواست رای ورکړي. د امنیتی شورا 15 غړي وي. نه غړي که د فلسطین په حق کې رای ورکړي نو د تبا غړیتوب ورکړي شي، خو بیا ویټو هم شته دی. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لنډا توماس گرینفیلد ویلي امریکا نه غړي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړې لپاره د دوه هیوادونو د حل ترلاسه کولو کې دا قرارداد سفر خلرلی شي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټانیو ګوټاریش خبرداری کړی چې په غزا کې د تاوتریخوالي او په اسرائیل د ایران بریدونه سیمه ییزه شخړه رامخته کولی شي. الباب محمود علي، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگتن.
بیا هم زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته. له هغه وخت چې د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، د مصر له غزې څخه د رفح پوله د اکثرو فلسطینیانو پر مخ تړلې ده. خو یو شرکت له غزې څخه مصر ته د خلکو په وړلو زرګونو ډالر ترلاسه کوي. هنري خو زیاتره بیا دا د مهاجرو څخه ناوړه ګټه اخستنه بولیم. د هنری ریچول په ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل بهشته تلاش وړاندې کوي.
اعتماد ابو تاهون په قاهره کې د خپل کور څخه د غزې د جګړې بیرون کې خبرونه ګوري. دغه وزنی زوی درویشت کلن مومن د فلسطین په خاور کې بند پاتې دی. یو لند ماتسوی ویډیو کال تای دی چې هغه لا هم ژوندی دی مخکې لدی چې ټلیفوني رابطه قطع شي. اعتماد چې په قاهره کې د روغتیا په برخه کې کار کوي او هڅه کوي چې له غزې څخه د خپل زوی د وستلو لپاره کافي پیسې راټول کړي.
زبا د هغه سره مرسته وکم چې د هغه وجون کې زینه اوزی. د هغه ژوندۍ پاتې کېدل زما د راتلونکو مشکلات او ژوند لپاره ډیر اهم دي.
لغزې تېشته اسانه کار نه دی. مصر د کډوالو د وټولو لویری د رفح لارې د ډېرې فلسطینیانو پر مخ تړلې ده. مګر پیسې خبرې کوي. د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس جګړې له پیل راهیسی مصر د حالا په نوم یوازنۍ یو واحد سفری ادارې ته اجازه ورکړي چې له غزې څخه مصر ته د پولي هاخوا سفرونه ترسره کړي. دا شرکت په قاهره کې په اورګانیکي موقعیت لري. د راپورونو لمخې د دې شرکت فیسونه د جګړې د مخ قیمت څخه 14 چندل ورسوي دي. د هر بالغ لپاره 15000 امریکایي ډالرو او د ماشومانو لپاره نیمای فیس اخلي. دا د ډیری فلسطینیانو لواس څخه وتلې خبره ده، خصوصا هغوی چې هر څه یې په جګړه کې له لاسه ورکړي وي. ډیری فلسطینیانو د ملګرو او خپلوانو څخه د مالی مرستو غوښتنه کړې او یا یې د مرستې لپاره انټرنیټ ته مخه کړې. په قاهره کې میشت فلسطینی طبي زده کوونکی محمد رائد په غزه کې د مهاجرینو له کم څخه د تشې لپاره د کورنۍ د شپږو بې ځای سوي غړو لپاره پیسې ورکوي.
که زه غواړم چې دلته خپل زده کړو ته دوام ورکړم او په خپل ژوند کې بریالی شم، زه غواړم هغه اطمینان د خپل کورنۍ په مخونو او سترګو کې ووینم که دوی دلته زما سره نه وي. زما ټول هڅې، ټول هغه څه چې زه کوم، دا ټول بې ګټې دي.
حالا د وی او ای پښتنو ته جواب و نه وایم. دا اداره اوس د غزې څخه مصر ته د ټولو کډوالو د تیرېدو 40% جوړوي. په قاهره کې د بشري حقوقو لپاره د عرب سازمان دا وایي چې د ګټې اخیستنې تورونه د اسرائیلو له کړنو څخه د پام اړولو هڅه ده او غزې ته د مرستې لیږولو لپاره د مصر د هڅو ستاینه کوي.
موږ د دې ټولنې او هیواد هڅې ستایو چې د خپلو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم د پام وړ مرستې کړې دي.
په قاهره کې د لاریونونو سره سره چې د پالیسۍ د بدلون غوښتنه کوي، د مصر حکومت وایي چې له غزې سره د رفا لارې د پرانستلو کوم پلان نه لري. له دې جګړې څخه د تشې هیڅ وسیله نشته او ډیری فلسطینیان د ډیرو کمو امکاناتو په لرلو سره په جګړه کې بند پاتې دي. د امریکا ژغ هنری رټ کویل لپاره بهشته تلاش، پی او ای دیوا، واشنگتن ډی سی.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په خبرونه کې د مالټیا مننه کوي چې را سره مالیه نور مهمه ریپورتونه هم د سیمې په تړاو لرو چې غواړو ساسره یې شریک کوم. په ساسره د پاکستان کې وروستۍ امنیتي پیښو باندې او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز کوم داوی کړی دي چې هلته مشکوک وسلوال وژلې دي، په دې اړوند به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د سیمې څخه خو دا مهال زو د یو بل مهمه نړیوال ریپورت ولوري ته چې د امریکای د 2016 کال د ولسمشری په کمپاین کې د میاندو لخوا د ماشوم ځای کولو یا سخت یو له مهمو مسلو څخه ده. ولسمشر جو بایدن وایي چې سخت ته لاسرسی د شخصي ازادۍ مسله ده، په داسې حال کې چې جمهوری غوښتونکي یا ریپبلیکن نوماند ډونالد ترامپ بیا وایي چې ایالتونه باید د خپل سخت قانوني پریکړو ته دوام ورکړي. د امریکا غږ خبریال سکاټ سټارنز راپور تاسو ته موږ همکار مجاهد جواد بهشته تلاش تیار کړی دی او تاسو ته وړاندې کوو.
د اکشن بی پورس د اریزونا ایالت په پلازمینه کې لاریون په داسې حالت کې وسو چې تیری ونې د دغه ایالت سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا تلسوم کلونو قانون ته به اجازه ورکوي چې لمخه به په ټول ایالت کې سخت بند کړي. د ولسمشر جو بایدن مرستیالی کاملا هاریس اریزونا اوسیدونکو ته وویل چې سخت د حق ازادي یو مبارزه ده.
In America, freedom is not to be given.
دا زموږ حق دی او پدې کې د خپل بدن په اړه د پریکړې کولو ازادي هم شامل ده. حکومت دا اجازه نه لري چې خلکو ته وایي چې څه وکړي.
د امریکا ایالتونه حق لري چې خپل ځانګړي د سخت قانون جوړ کړي. په 2022 کال کې د سری محکمې پریکړې د 1993 رو ورسس ویډ حکم لمخې د سخت اساسي حق پاتور سوا.
لشپجو قازیانو څخه درې قازیان ډونلډ ټرمپ وګمارل چا چې د 2022 کال پریکړه وکړه. هغه وایي چې هغه د ایالتونو سره مرسته کړې چې خپل پریکړې په خپل وکړې او په ټول هیواد کې د سخت بندیز اړین نه دی.
Because we don't need it any longer because we broke Roe v. Wade.
زکه چې موږ دیتا نور اړتیا نه لرو موږ دغه حکم مات کړ او موږ هغه سو کړل چا چې فکر نه کاو چې دا ممکن نه ده موږ دا حق پرته ایالتونو ته ورکړو او ایالتونه په خورا خطوګه کار کوي لکه څنګه چې اټکل شوی و.
د بایدن کمپاین کوونکی وای زکه چې ترامپ د سخت فدرالي حکم لغوه کړ نو هغه دغه کړهونو او ګډوډیانو چې د هم دا وس په اریزونا ایالت کې پیښیږي مسول دی.
And now because of Donald Trump
us the Donald Trump لوجی زمون په هیواد کې لشل څخه ډیر ایالتونه بندیزونه لري. اوس د ډونلډ ټرمپ له امله زمون په هیواد کې لدریو څخه یو میرمنه په داس یو ایالت کې ژوند کوي چې د ټرمپ ته سقوط بندیز لري.
ټرمپ وايي ډیر محافظه کار ایالتونه باید د نورو محافظه کارو قوانینو جوړولو ازادي ولري. هغه خبريالانو ته د اریزونا د قانون یا هم حکم په اړه وویل چې پکې په زور د جنسي اړیکو ساتلو یا هم زنا او یا د کورنۍ د غړو ترمنځ د جنسي اړیکو په اړه هیڅ استثنا نشته. دا خبره بیا ډیره وړاندې زی
تاسو خو پوهیږئ کړه اختیا وایم تاسو د اریزونا په سیر ځنې قضیه لري چې بیرته کال 1973 خو خوي قاضی په دې اړه پریکړه کړې ده او دولت هغه عملی کوي اما زه د دوی سره موافق نه یم.
کاملا هریس وای چې هغه څه چې په اریزونا کې روان دي هغه د سخت او زیجون د حق په ازادي باندې د ټرمپ بشپړ برید بولي.
سو هیرز وات ا سیکنډ ټرمپ ټرم لوکس لايك مور بانز
نو دلته د ټرمپ دویم موده د سیخکاری ډیر بندیزونه ډیر رنزونه او لږ ازادي لکه څنګه چې هغه په اریزونا کې کړی وو. هغه غواړي چې امریکا بیرته اتل سو کال شاته یوسي خو موږ به اجازه ورنکړو چې داسې وشي.
د بایدن کمباین کوونکی تمل لري چې په اریزونا کې د نومبر پر رای ورکولو کې د سخت حقوقونه موضوع به دوی سره د دې مهم ایالت په ګټلو کې مرسته وکړي لکه څنګه چې په تیر دوه کلونو کې په کنساس او اوهایو کې د رای ورکولو ورته نوښتونه د جمهوری غشتونکو په زیان تمام شوی و. ترامپ داسې ښکاري چې د سخت موضوع اړوند انتخاباتي زیان منونکي مني. هغه خپل پلویانو ته وویل تاسو باید په دې مسله کې خپل زړه ومني مګر په یاد ولري تاسو باید ټاکنی هم وګټي. د امریکا ژغ سکاټ سټارنز لپاره بهرسه تلاش وی او ای ډیوا واشنگټن ډی سی.
اوس هم زه د هند انتخاباتو ولوري تر چیري چې په وګړه پړاو کې به چې د اپریل په 19مه یعنی سبا پیلېږي د وزیر اعظم نریندرا مودي د هندو نېشنلست بھارتیا جناتا پارټي له شلو زیاتو مخالف ګوندونو له ائتلاف سره سیالي وکړي. په داسې حال کې چې مودي له رائے ورکوونکو سره ژمنه کوي چې د هیواد پرمختګ ته به دوام ورکړي اپوزیشن یا مخالفه دیموکراسي ته خونو باندې اندیښنې راپورته کوي. د انجانا پر ریچا راپور تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودي چې دریم ځل واغ غواړي د هیواد اقتصادي وده او غریبو لپاره تر سره شوی مرستندوی چاري خپلې لوی لاسته راوړنې بولي.
تیرو لسو کالو کې موږ 2.5 ملیونه خلک له غریبۍ پورته کړي او دا ثابتوي چې موږ د پایلو تر لاسه کولو لپاره کار کوو.
مخالف ائتلاف چې مشري د کانګرس ګوند لخوا کیږي د مودي بهاراتیا جناتا پارټي بیکاری ادوي او وایي دا د هیواد دیموکراتیک او سیکولر اعتبار ته ګواخ متوجي کوي. د هند ائتلاف د مودي په ګوند تور لګوي چې د اپوزیشن چارواکي د فساد په تورونو کمزوري کوي. د ډیلی د وزیر اعلی اروند کجریوال یادونه کوي څوک چې په جوړ شویو تورونو باندې څورې مخکي نیول شوی دی.
It's important to understand that this election is a fundamentally different election.
دا ټاکنې په بنیادی توګه بل ډول دي. زه فکر نکوم چې جمهوریت ته هیڅ کله دومره په خطر کې وو. همداسې اساسي قانون هم نن په ورته توګه په خطر کې دی.
نږدې یو بلین رای ورکوونکي به د مودي او د اپوزیشن ترمنځ د جمعې د ورځې د نړۍ په کاچا پسترو ټاکنو کې یو انتخاب وي. مودي لس کاله په قدرت کې لپاتې کېدو سره تر ډیره مشهور دی. هغه ته د ځواکمن نشنالیست هندو پلوی رهبر پسترګه کتل کیږي چې په چټکی سره یې پرمختګ کړي، د هند نړیوال دریزی پیوړی کړي او په ژمنو یې عمل کړي، لکه د هندوانو د راما معبد چې جوړ کړ.
The ruling alliance is very clearly going into this election on the shoulders of the
واکمن ائتلاف پر ډیر ښکارا ډول د ټاکنو ته د وزیر اعظم مودی په تصویر زی دوی پر ډیر ښکارا ډول د مودی نوم مخې ته نیسی چې دا به ورسره تر ډیره حدا مرسته وکړي لاغو سره په توپیر چې لس کال ورستو واک تر ازي
د هندستان چټک اقتصادي وده زینو ته فرصتونه راوړي خو سرویګان خي چې بیکاری او ګرانی مهمه اندېخني دي او دوی په دې کې پاتې راغلي چې کافي روزګارونه پیدا کړي
زه دې هوا ته هیله لرم او زه دلته پاتې کیږم زه یوازې دلته يم نو او
کام کې پریشانی ته
معیشت یو ستونزه ده خو هیڅ حکومت دا ستونزه نه حل کوي
اصلي مخالف ګوند کانګرس پارټي د رای ورکونکو د رخپلولو لپاره ژمنه کړې چې ټولنیز لګښت او کار به د حکومتي کارونو او د زده کړو په ورکولو سره زیاتوي راهول ګاندی له خلکو سره د تړاو لپاره په ټول هیواد کې دوه لوی لارینونه وکړل خو دا روښانه نه ده چې آیا دا به د ګوند لپاره رای راوړي او کنه دوی په تیرو دوه ټاکنو کې ماته خوړلې ګاندی ته د وزیر اعظم د کاندید په سترګه نه کتل کیږي
As far as Mr. Modi is concerned
تر هغه چې خاغلی مودی ورته د خنو لري مخالفه لوري ته داسې څوک نشته چې دته ورسیږي او زیات خلک چې نن سبا د مودی ګوند ناراضي نه دی او له اقتصادي ستونزو بیکاری او ګرانۍ سره مخ دي دوی پر خبري کوي خو بیرته براګرځي او وايي به چې مخالف لوري ته نو څوک دي
سرویګان اټکل کوي چې د مودی بی جی پی ګوند خای د 2019 کال له لاسته راوړنې هم واړوي خو کانګرس ګوند وایي چې د جون په څلورمه پایله به د تامې پر خلاف ډیر سر نږدې وي د انجانا پرچاله لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگتن ډي سي
یواری بیا زو د سیمې ولوري ته د پاکستان صدر آصف علي زرداري نن د پنځمې زیارت په ورځ د کورنۍ سیاست په اړه جوینت سیشن او پارلمان ته وینا کړې ده دغه تفصيل غواړو چې واخلو چې په دغه وینا کې په کوم مهمو موضوعاتو باندې غېدلې دي الیاس خان سب زموږ سره د اسلام آباد څخه د سکایپ د لارې ملګری شوې ده ستړي مشي په خیر راغلی الیاس خان سب خبرونه ته الیاس خان صاحب دغه کومه وینا شنن شوې ده جوینت سیشن ته په دې کې صدر آصف علي زرداري کوم مهمو موضوعاتو باندې هغه غږېدلې ده او ورته اشاره کړې ده
جی بالکل دا پاکستان چې کلم ټاکنې وشي نو دا آئنده لاندې صدر د پارلیمان غړې غونډې ته خپل رومبۍ وینا کوي او د سره په ملک پارلیماني کار هم شروع شي د غرن آصف علي زرداري د پارلیمان غړې غونډې ته نن چې کومه وینا کړې ده په دې موخه باندې چې کوم سنی اتحاد کونسل دی یعنی مخالف ګوندونه دي هغه ډېر سخت احتجاج په پارلیمان کې دننه کړې او د وینا یې د ډېر کولو پورو پورو هڅه وکړي دوی په ځان سره خپل کارت راوړي او په هغه باندې ګو زردار عمران خان د خوشی کولو شعارونه دوی هم په پارلیمان کې وهل خو د دې شور سره سره اونس مشر خپل وینا جاری وساتله او په دې موقع باندې داغه د ویناوه چې پاکستان ته دا وخت کې ننګونې راوړاندې دي چې هغه اقتصادي دي چې هغه یو ځل بیا ترګ او وخت مونږ سره نشته دی چې مونږ د دې اختلافاتو سره وړاندې لاړ شو او دا ملک د دې ستونزو او باسو دې لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته په فارم کې نستل وي خبرې اترو د لارې به د دې ستونزو حل روښ کړی دا غرم د پارلیمان په غروالي غروالي هم خبرې وکړي دې لپاره به ټول وانه
الیاس خان صاحب له بعد مرغ استاسو لیک از مونږ سره کمزوري ده او استاسو غږ صحیح نه راځي مونږ ته نو بیا هم ډیره زیاته مننه د تفصیل څخه تاسو ته ښه شی غواړو ژوند دې وسی
مالنا
اساس د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د سیمې ولوري ته ور بیا هم زو د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د نخیت پر مهال د وو مشکوکه وسلوالو د وژنې داوا کړې ده او نن بیا په ډیر اسماعیل خان کې په ویروسي پیخي کې د کسټ محکمې په کارکونکو بریټ کې د مرګ ژوبلې ریپورتونه هم مخې ته راغلي. تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ همکار نو شروان خلندر د عدنان بیټنی څخه چې زموږ همکار او په سیمه کې خبريال دی هل اخیسته و راځي چې دغه پګړ سر وګورو.
مانا عدنان بیټنی اول خو غواړو چې د دې وروسته په حال لاله راکې چې په ډر اسماعیل خان کې اوس تازه پیښه شوې ر کسٹم په چارواکو بریټ شوې ده کله په کتون کې خبر کې
مهرباني زبا اروندن کو او کتون کو ته وای چې د ډر اسماعیل خان پولیس وای چې اوس تازه د ډر اسماعیل خان د ژوب په سړک سبو سیمه کې د کسٹم حمله په چارواکو باندې وسلوالو بریټ کړی او د دالته پولیس چارواکو چې په دغه بریټ کې د کسٹم نږدې 15 الکار چې دی دغه اورډر شوی دی خو بیا ستوی چې د وسلوالو په دزو کې په یو بل ګاډي هم دزې بولې نه کېدلې چې په هغه کې هم غا لاروي چې دی هغه اورډر شوی دی دی وایي چې په دغه اورډر شو کسانو کې یو څلور کړه ماشوم هم شامل ده تر دې مهال د پیښې ځواري چې په کارته اخستې په ځمکه تاسو وایي چې په دغه سبب شي پر لپسې په امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بیرته سره کیږي او دا په لومړي ځل چې د کسٹم محکمې الکار چې دی آرام په هدف شوی دی خو په دغه پیښه بیا د صوبې چې کوم اعلی وزیر دی علي بن ګنڈاپور هغه تشویش څرګندونه کړې او حکومتي چارواکو ته په دغه پیښه کې چې دی ککړو کسان نیول ویل دي خو بیا د ریس پرخار پولیس چې کوم مشر دی ناصر محمود هغه وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې تر دې پیښې وروسته په زیات شمېر سره امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او ټول علاقہ په غیره کې اخستل شوی او لټون عملیات چې دی هغه دوام لري.
صحیح ده. او عدنان بیٹنی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز دا وکړي چې وو طرح غري وجلې دي دا پیخ څنګه شوی لري نور څه تفصيلي وایلي
دا د پاکستان پوز لخوا دا شوی او دا ویلي چې د افغانستان طرف نه وسلوال پاکستان د لکیدل او غلام خان تحصیل پس پنکای علاقہ کې د پاکستان پوز په هغه ډسه کړي او د ډسه پر دې چې وو وسلوال وړل شوی دي د پاکستان پوز دغه بیا د حافظ ګلبدر ډلې په نوم یې کړی چې د هغه پلویان وو چې د شمالي وزیرستان کې د امنی جوړولو هڅه کوله. زما تاسو دا وایي چې د پوز په بیان کې دا پور پر کړو چې د افغانستان لاړې دل او دلته امنی سرګندوي او پاکستان بیا به دغه تور پوری کوي چې افغانستان نو وسلوال راوړي او دلته په پاکستان کې د امنی کوي خو په افغانستان حکومت طالبان بیا دغه تور نه ردوي. تاسو دا هم وایي چې افغانستان سره غلام خان پوله چې دا د افغانستان سره پوله لري او د شمالي وزیرستان مرکز بیرټان نه 1.5 کیلومتر الویدیس طرف ته موقعیت دی او دې ځای ته د آزاد سرچینو یا د خلکو رصد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي خو دغه دعوه یوازې د پاکستان د فوج لخوا مخې ته راغلي او په آزاد کچه دغه دعوی چې تصدیق لري شوی.
سیرا ډیرا مننه عدنان بیٹنی تفصیل راکولو.
مهرباني کور ودان.
مننه.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. بیا هم د سیمه ایز موضوع ولوري ته زو د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم اکس د زیارت یا پنځم بیا پروګرس جاری کړی بیان کې ویلي دي چې هغه په اکس یا په خوانی ټوئیټر باندې د بندیز په اړه د پاکستان د حکومت اندیښنو څخه خبر لای او په دې اړه په حکومتي اندیښنو د ځان په حوالو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل څه دی دا تاسو ته د اسلام آباد څخه راغونډ کړی دی د ټي وی همکار او خبريال ارشد حسین په ګډه به سره وګورو.
د ایکس یا پخوانی ټوئیټر دا بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې یو ورځ وړاندې د پاکستان حکومت د ریس خپل کړي چې ایکس پانه د قومي سلامتیا د اندېښنو له امله بند کړی دا. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون د شورو پر ورځ اسلام آباد های کورټ کې خپل جمع کړی ریپورت کې ویلي چې په ایکس رسنې د ځنې اکاونټونو نه د سپریم کورټ د چیف جسټس پر ضد پروپاګاندا شوې وه او ایکس ته دغه اکاونټونو د تړلو په اړه د پاکستان خواسته ځواب نه ویلي، نو ځکه پاکستان کې دا ټولنیز رسینې و تړل شو. په پاکستان کې د یک سرسنې د 18 فروری راهیسې تړل شوې ده او د دې د تړل کېدو په ضد اسلام آباد های کورټ، سن های کورټ او پېښور های کورټ ته خواستونه جمع شوې دي. د ټولنیزو رسینو د چارو فعالان د پاکستان د حکومت دا دریز نه مني چې ګنی ایکس رسنۍ قومي سلامتیا ته د ورپېخو غواخونو له عمله تړل شوې ده او هغه د دې پر شا سیاسي علتونه ګڼي.
سوشل میډیا پلیټ فارمز کا مقصد
په بنیادی توګه د ټولنیزو رسنیو د پلیټ فارمز مقصد بنیادی انساني حقوقو ته وده ورکول دي چې په دې کې د رائے د اظهار ازادي او اقتصادي حقوقونه شامل دي چې ریاستي ادارې او ځینې سیاسي ګوندونه د یو مخصوص سیاسي ډلې څخه پیره کې دي نو ځکه ایکس بند کړی دی.
خبریالان، نړیوالې ادارې او ځینې سیاستمداران پاکستان کې د ایکس رسنۍ تړل کېدل د رائے د څرګندولو د حق ترولو په معنا عمل بولي او وایي چې په سوشل میډیا د بندیزونو لګولو د لارې پاکستان د غیر جمهوري او غیر قانوني اقداماتونه د نړۍ مخه نشي اړول کېدی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ پخوانی مشر او خبریال ناصر زیدی وایي نړۍ کې خلک د ازادۍ په لور روان دي او په پاکستان کې بندیزونه لګول کېږي.
پہلے ہی پاکستان جو ہے اس کو اس کی بدنام
پاکستان لمخ کی سخا درائے پا اظہار دا بندیزونو بشری حکونو دا سرغناونو او پا میڈیا دا قد غنونو لکبلا دیر بدنام شوے نو پا داسی صورتحال کے چپا حیوات کے یو جمہوری سیاسی حکومت دے باید پا ایکس بندیز ختم کری او دا سیاست پا میدان کے مقابلہ دے ہم دا سیاست دلارے اکڑی.
دا واکمن مسلم لیگ نون گن مشر او پخوانی مرکزی وزیر خواجہ سعد رفیق ہم دا ٹولنیزو رسینو پا ویپانا ایکس باندی دا بندیز پورتا کولو غختنا کڑے دا او پیکس جاری کړي بیان کې ویلي باید چې حکومت ځان په نړۍ کې د بدنامۍ نه بچ کړي ولی چې پیکس د بندیز لګولو سره چاته هم ګټه ونه شو. د کورونو چارو وزارت ویلي چې د ایکس رسنۍ د تړلو امر د استخباراتي ادارو په خواست کړي دي او خپل رپورت کې د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې پیکس د بندیز خلاف عدالت تشوي خواست رد کړي.
زه ګڼم چې تر څو پورې پاکستان کې د ازادي اظهار رائے د بندیشونه موجود وي تر څو پورې چې طاقتور خلک نه غواړي دولس اصل غږ اغوی ته راورسین او تراغه پوری پر ټویټر باندې په مختلف اوقاتو کې په نورو دیسی سوشل میډیا پلیټ فارمز چې په باندې مدني اوازونه را مختکیږي غنم چې هغه با وسره هم د غرانګه بن پاتې.
د ګلوبل ډیجیټل انسایټ د کال 2023 د شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 2.2 ملیون خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي چې وایي تر ټولو کم شمیر 3 ملیون پکې ایکس یا ټویټر کاروي. د پاکستان په سیاسي ډلو کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پارټي پاکستان تحریک انصاف دا وخت د سوشل میډیا د رسینو تر ټولو زیاته استعمالونکې ډله ده او په خصوصي توګه له هغې وروسته چې روایتي میډیا د انتخاباتو څخه وړاندې په جیل کې بند د عمران خان او د هغه د ګوند په اړه خبرونو باندې بندیز لګول شروع کړي. عمران خان په ایکس باندې نږدې 40 میلیونه فالوورز لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. ساسو د ملتیا مننه کوو چې را سره په خبرونه کې عمل شوي او په دې هیله چې د سیمې او نړۍ حال څخه خبره شوي وسی. تاسو ته مو د سیمې د پاکستان او د افغانستان خبرونه وړاندې کړو. که غواړئ نور خبرونه او تازه ورسته حال وګورئ نو د ډي وی په پانه ته هم تلای شئ، هلته هم سرور ښکار کولای شئ او د دې ترڅنګ په یوټیوب چینل باندې هم نور خبرونه پرتی دي، هغه هم تاسو لیدلې شئ. د ډي وی نور ویډیو ریپورتونه هم کتلې شئ او خبرونه لوستلې شئ. بیا هم ډیره زیاته مننه کوو د دې خبرونه قربانه و مزام نظر شهید او د خبرونه پروډوسر و کلسوم کاکړ. تاسو څخه اخلو اجازه. تاسو ته هم خیږي بي غواړو د ملتیا مو بیا هم ډیره مننه کوو او سلوړه او آباد اوسئ. د لا پمنه.